شیر ته پاره زه وخت ورکوم، داسې وخت کېږي چې ما یو شعر لیکلی ده په هغې وخته تېره شوې، بیا وروسته ورته راغلی یم، نو په هغه نور هم داسې یو ضرورت مې احساس کړی چې دا بشپړ نه ده، تصویرونه یې سم نه دي راغلي، کلماتو موقعیت مناسب نه دی. بېرته لکه یو ستاسو په څېر د یو کیسه لیکوال چې څنګه یو طرحه جوړوي، څنګه یې ډټوي، دغه کار له شعر سره هم زه کوم. داسې موقع هم راځي چې زما شعر دوه لیستو یعنې له شلو کرخو نه زیات وي، خو دا چې زه دا د په شعر کې د اعجاز صنعت ته زه ډېر احترام لرم، نو د هغه په وجې کله کله دغه شل کرخې شعر سو یعنې درې څلورو کرخو ته رالنډېږي. او بیا هڅه کوم چې یعنې زه یو شعر بار بار لولم، بیا ځینې وخت پرېږدم چې څه وخت پې تېر شي، بیا ورته راځم مراجعه کوم. یعنی د شعر دپاره پوره حوصله پکار ده، یعنې زه داسې لازمه نه ګڼم ځکه چې یعنی یو شعر څنګه ولیکل شو او هغه بیا خپور شي، ځکه چې خیالونه بدلېږي. مونږ یو وخت د یو اشیا د یو څیز په باب نظر یو ډول وي، خو بله ورځ کېدای شي بدل شي، هغه رنګ مو چې نن خوښ سو بله ورځ کېدای شي هغه رنګ مونږ ته په زړه پورې نه وي، تکرار شي. نو ځکه دا د شعر ته وخت ورکول د دې سبب کېږي چې یو خو ذهن ریفرش شي، او بل کېدای شي هغه وروستی انتخاب داسې یو انتخاب وي په شعر کې چې هغه تر تله پاتې شي او د لوستونکي دپاره هم باید جذاب واوسي.
لانزورګر شاعر له څخه مننه. اوس هم د دوی یو شعر چې په ازادي راډیو مجلې پروګرامې لورولی دی.
ادو غرونو تر شا په تور قفس کې عادت شوی شنه مرغی، د باغ له پاڼو الو تلې شنه رڼا ته پسې مړه شوه. دنګ چنار د دریا دیږي همغه تې لکه ستا د ګلاب مخ رنګ رڼا سپینو اوبو کې پاڼه پاڼه رپېدلو. اوسې تا پسې لاسونو باندې زالې لکه زخم راشنې شوي. چیرته لارو کې چې ژیړ ګلونه ګورې، پسیرو کې د چا د لمدو سترګو ته کې سرې سرې ناستې چیغې اوس هم اورې. نیمه شپه د یوې تږې شپېلۍ خولې ته لپې لپې شنې سندرې اوس هم شیندې. ایشته غوږ سه له آسمانه لکه غشي ناشنا چیغې راوري. څو لیوانو د اسمان لاجورد اغوستي پر شنه رنګ یې ازغن تار دی راتاو کړی. مرغان ډوبتي تصور کې د بدن کوم غړی خارس کړي، څو اسمان کې یوه لپه شنه فضا په کرایه واخلي. د دې ښار سوداګر واړه د مرغانو په وزرونو تجارت کا. په قفس کې عادت شوي شنې مرغۍ خپلو زخمو سره عادت څنګه پیدا کړم. زه پوهیږم څوک مې نه پرېږدي چې تا سره یو قفس کې زوړ شم. بیا څوک لکه دروند خوب په ما مېلمه کړه چې زما په ستړو لپو له پیړیو داشنه شوې ځاله در وړي. او ته هم بېغمه ومره، هسې هم د چا پرې شوی وزر بیرته نه شین کېږي. چه وزر او الوت نوی پراخ آسمان او شنه هوا طول بیمانا دی، او مرغ پاته که دلم لوی عذاب ده. او مرغ پاته که دلم لوی عذاب ده، لوی عذاب ده.
په پښتو شعر کې د انسان دوستی څېړنه هغه موضوع ده چې سید اصغر هاشمی د ډاکټرا لپاره انتخاب کړی و او د ډاکټری سند یې ترلاسه کړ. دا کتاب تازه په دوو ټوکونو کې په 1500 مخونو کې چاپ شوی دی. دا موضوع ښاغلی هاشمی څرنګه د ډیزرټیشن لپاره غوره کړی؟ موضوع پراخه نه ده. لومړی بل ښاغلی هاشمی څخه واورو چې له کوم وخته تر کوم وخته پورې په شعر کې د انسان دوستی مسله په دې کتاب کې راخصل شوې ده.
په پښتو شعر کې ما یوازې دویمه دوره انتخاب کړې ده. په پښتو ژبې کې موږ درې دورې لرو چې لومړۍ دوره د 1909 کال نه شروع کیږي تر 1905 کال پورې، 1905 کال نه دویمه دوره شروع کیږي تر 1905 کال پورې. یعنی زما د کار حدود 300 کال نیسي. په دې 300 کالو کې موږ په پښتو ژبې کې روخانیان، خوشحال خان او لارویان، عبدالرحمن بابا او لارویان، او عبدالحمید مومند او لارویان، دغه کسان تیر شوي دي. او دغه څلورو ادبي مکتبونو کې د انسان دوستۍ فکر چې د چا په شعر کې وو او د کوم بوت نه یې پرې خبرې کړې وې، په دغه کسانو باندې ما بحث او څېړنه کړې ده. په دغه دورې کې، په دویمې دورې کې، د شپېتو کسانو هغه افکار ما اخیستي دي چې د انسان او انسان دوستۍ په اړه یې خبرې درلودې.
پښتو شعر د 300 کلونو په ترڅ کې، یعنی موضوع ډیره وسیع نه ده ساسو په باور چې په دې کې د انسان دوستۍ مسله وڅېړل شي؟
زما د خپلې تجربې پر اساس باندې ښه خبره دا شوه چې ما د مثال په ډول یوازې روخانیان انتخاب کړی و. په دې دورې کې مې چې ده په انسان دوستۍ باندې خبره کړې وه. یو کس به کا انتخابو، مثال په ډول خوشحال مې انتخابو، یا مثال په ډول ځینې نور هغه کسان مې انتخابو چې یو کس وي، نو په یو کس باندې ښه کار نه کېده. خو که ما یو ادبي مکتب انتخاب کړی وه، نو دا به غوره وه. بالخصوص په ځانګړي ډول هغه ادبي مکتب چې هغوی په شعرونو کې د انسان او انسان دوستۍ مسله ډېره لیدل کېږي. د مثال په ډول د روخانیانو په افکارو کې دا مسله ډېره لیدل کېږي، یا د عبدالرحمن بابا په لارویانو په افکارو کې دا مسله ډېره لیدل کېږي، دا موضوع ډېره لیدل کېږي. خو دا چې زما موضوع په څلورو ادبي مکتبونو کې ما دا کار کړی دی، نو ما نهایت خواري وکړله تر څو زما د موضوع حدود کا پراخ هم دي، خواري ډېره وکړمه او خپل موضوع په ښه ډول باندې پای ته ورسوم. خو ښه خبره به دا شي زما د موضوع حدود د دینه هم تاکل شوی وي ولا دي لنګ شوی وي.
په دې شک نشته چې دا کوم زمانه تاسو یاد کړی ده، په دې کې دا موضوع چېرل ډیره خواري غوړي. تاسو خوشحال خان خټک ته اشاره وکړه، هغه څوک چې اقبال تر متاثر دی او جن سیمبولونه هم لکه د باس سیمبول له خوشحال اقبال اخیسته دی. تنها په اقبال باندې پولسګونو دکتوراوی په غرب کې اخیستل شوی دی. نو څنګه تاسو وایئ چې په خوشحال کې د انسان دوستی د چیرنې مسله محدود او ځکه ما نور ته مخه کړ؟
نور دنیا کې رښتیا هم چې کله تحقیق کیږي په لوی 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 لیکوالانو باندې، مثال په ډول په مولانا باندې امکان لري. ما یو خبرونه کې واورېده چې 1850 د ډاکټرا ډیزرټیشنونه لیکل شي، یا په اقبال باندې هم دا کار بشوي. خو د اقبال باندې که د ډاکټرا ډیزرټیشنونه لیکل شي دي، نو اقبال په هغه خوا باندې به لیکل شي چې هغه موضوع د اقبال په شعر کې وي. مثال په ډول باندې د خودشناسۍ موضوع چې کومه ده، د اقبال په شعر کې شته یا ډیره ده، امکان لري چې د اقبال په شعر کې په دې برخه باندې کار وشي. نو د خوشحال په شعر کې هم موږ په ځینو خواو باندې تحقیق او څېړنه کولای شو چې هغه خوا د خوشحال په شعر کې ډېره وي. مثال په ډول باندې که د خوشحال په شعر کې د پښتونولۍ موضوع اخلو، نو کولای شي چې د خوشحال په شعرونو کې دا برخه ډېره وي. خو که چېرې د انسان دوستۍ موضوع اخلو، یا د مثال په ډول باندې دا د هیومانیزم موضوع اخلو، نو کېدای شي چې په خوشحال باندې هم داسې یو کار وشي. خو امکان لري چې د ډاکټرا ډیزرټیشن لپاره موضوع پراخه وي او تحقیق هم لري.
هاشمی صاحب محترم، او بخښه، مثلا د خوشحال خان خټک په شعرونو کې دا کوم دیوان څه را رسیدل دي؟ په دې کې چې څومره کرکټرونه بیان شوي دي، په ټول پښتو شعر کې شاید دومره کرکټرونه نه وي بیان شي. فکر نه کوي چې په خوشحال کې څېړنه ډېر امکانات لري؟
خوشحال خان خټک خو یو څو اړخیز شخصیت دی. یعنی د خوشحال په شعر کې کومنګ او تاسو وګورو، د بیلابیلو نظریو ترکو نشته. وګورو فلسفي نظریو ترکو نشته، د هیومانیستیکي افکارو ترکو نشته، د فیمینیستیکي افکارو ترکو نشته، او همدارنګه د ډیرو نظریاتو ترکو نشته. خو کچیری بیا سره غواړي چې په یو شاعر باندې د یوې خاصې نظریې پر اساس باندې، چې هغه نظریه د شاعر په شعر کې په سیستماتیک ډول باندې، په منظم ډول باندې، په تکراری ډول باندې تکرار شوی وي، نو دغه د انسان دوستۍ موضوع د خوشحال په شعر کې په داسې شکل باندې نه دراغلی چې مطلب سړی داول نه تر اخره پورې ور باندې تحقیق کولی شي. نو مسله دا شی ده که چیرې ستاسو د خبرې په تایید باندې چې مخکې مو وکړله چې که چیرې دا موضوع محدوده شوی وی او مونږ یوازې دا دویمه دوره د دویمې دورې پر ځای باندې یو ادبي مکتب انتخاب کړی وی، نو دا به ښه خبره وه.
که دې موضوع ته راشم چې انسان دوستي، یعنی لکه څرنګه چې خلک وایي د بشر ګرانشت، لیکن د درو پیړیو په ترڅ کې دغه مفهوم حتی په هغه وخت کې هم بدل شوی دی. دین، کلتور، جغرافیه او ډیر نور شیان هاشمي صاحب د انسان دوستي مفهوم بدلوي، همداسې نه ده؟
همداسې ده. زما خپل موضوع د دکتورا عنوان داسې و چې په دویمې دورې کې د پښتو شعر په دویمې دورې کې د هیومانیزم څېړنه وه. هیومانیزم د هیومانیزم نه چې کله ما دلته خپله موضوع وړاندې کوله، ما چې څومره دلته د خلکو ته قناعت ورکوه په دفاع کې، او ما دا خبره کوله چې د هیومانیزم نه هدف زما د انسان دوستۍ موضوع ده، سره د دې چې د هیومانیستیکي افکارو دغه کوم غورځنګ چې شروع شوی ده دا بېلابېلو وختونو کې بدل شوی ده، او بېلابېلو وختونو کې د نوي نظریاتو پر اساس نوي خبرې شوې دي. نو د انسان دوستۍ موضوع ستا د خبرې په تایید سره چې دا د ټولنې سره، د کلتور سره، د فرهنګ سره دا فرق لري. د مخکې د بشر یادونه وکړله، د بشر او د آدم او د انسان توپیر هم ما د دکتورا په ډیزرټیشن کې کړی دی. رښتیا خبره هم همدا ده چې لومړنیو انسانانو کې د انسان دوستۍ فکر ډېر کم و بدوي ټولنو کې. وخت او زمان په تېرېدلو سره فرهنګونه چې پرمختګ وکړ، مدنیت منځته راغی، نو د انسان د معنا په نظر کې نیولو سره د انسان هغه معنا چې کله ده د باطنیت، د انسان د فزیکي جوړښت او د معنوي جوړښت سره ارتباط لري، نو ډېر بحث په انسان دوستۍ کې په وروستیو وختونو کې د انسان په معنویت باندې کېږي، د انسان په اخلاقیاتو باندې کېږي.
وبخښه، دغه اخلاقیات هم دلته اصلا د انسان دوستۍ مفهوم یو بل ډول هم یو شی نه دی د انسانانو په نظر. مثلا په کابل کې د څاروي قرباني او د غوښې ویشل انسان دوستي ده. په اروپا کې په محضر کې د څاروي حلالول نورو انسانانو ته چې د ثانی ته ګوري په ټیټه کتل دي، یعنی دا انسان دوستي نه ده. یا مثلا یو پخوانی مثال تاسو ته درکم، امریکا چې د نړیوالې دوهمې جګړې په وخت په جاپان باندې اټوم بم اچاوه، دا انسان دوستي بلله چې نړۍ له جګړې خلاصوي، خو تر ننه دې کار ته جاپانیان جنایت وایي او انسان دوستي نه ګڼي. فکر نه کوي چې اصلا لشيره د انسان دوستي توقع خپل یو تر سوال لاندې موضوع ده.
مسله دا شی ده موږ چې په تخصصي ډول باندې په شعر باندې خبرې کوو، شعر کې دوه ډول نظریات ډېر لیدل کېږي. یو خو ډېر وخت شعر په داسې شکل باندې ویل کېږي ټولنې ته چې هغه یوازې د هنر نه د هنر یوه تقاضا کېږي، یعنی د هنر نه یوازې د ښکلا خوښونې یو هغه چې مونږ په پښتو ادبیاتو کې وایو چې هنر د هنر لپاره دغه غوښتنه کېږي. خو بیا په عین وخت کې زمونږ او ستاسو د ادبیاتو نه په پښتو ژبې کې بالخصوص په شرقي ټولنو کې ډېر شاعران زمونږ د فرهنګ او د ټولنې او همدارنګه د مذهب او د دین تر تاثیر لاندې خپل اشعار وړاندې کړي دي. مثال په ډول باندې رحمان بابا دی چې د ده په شعرونو کې کومه او تاسو وګورو ډېر داسې افکار شته دي چې هغه د اسلامي یا د اسلامي هیومانیزم یا د تصوفي او عرفاني هیومانیزم په نظر کې نیولو سره، انسان دوستۍ په نظر کې نیولو سره یو فکر وړاندې کړی دی. دا معلومداره خبره ده چې د انسان دوستۍ موضوع یو داسې موضوع ده. موږ محققینو ته موږ خپل محصلینو ته هم دا خبره کوو چې په انسان باندې، په ژوندي انسان باندې تحقیق کول ځکه ښه نتیجه نه ورکوي چې هغه ژوندی دی، په تحول او تکامل او په بدلېدو کې دی. د انسان دوستۍ موضوع هم همدا شی دی. انسان دوستۍ موضوع باندې چې خبرې کې دا د چاپیریال سره، د ټولنې سره، د فرهنګ سره، جغرافیې سره، د تاریخ سره، د سیاست سره، د دې ټولو سره یو ډول ارتباط لري. یو ډېره مغلقه موضوع ده. معلومداره خبره ده چې د انسان دوستۍ موضوع امکان لري یو فرهنګ انسان دوستۍ ته یو له یو بوده وګوري، بل فرهنګ او بل ټولنه د بل بوده وګوري. خو زموږ په شرقي فرهنګ کې چې کله د انسان دوستۍ موضوع راځي یا د انسانانو ته د لارښوونې خبرې راځي، اکثره خبرې د تصوف، د تصوفي هیومانیزم یا د یعنی د تصوفي انسان دوستۍ، د عرفاني انسان دوستۍ او همدارنګه د اسلامي انسان دوستۍ، یعنی څه چې زموږ د دین پورې اړیکه لري یا د یا په دین کې شامل دي، لدی بو دا ور باندې ډېری خبرې شته دي.
هاشمي صاحب دلته بیا هم هغه خبره ده، تاسو د خبره دي شعر له نظر ده یو عادي انسان دوستۍ د کلتور اثرات په غو باندې سړي. مثلا افلاطون وایي افلاطون وای شاعر د انساني نفس هغه برخه خوشاله کوي چې عاقل نه ده، عقل نه لري. د افلاطون په نظر شعر کله لویو شیانو ته په وړه سترګه ګوري او کله وړو شیانو ته په لویه سترګه، نو له شعر څنګه توقع کوو چې په یو مشخص او په ورته وخت کې متغیر حالت مشته بیان کړي؟
خبره خدا شته چې اوس کشیری مونږ د رحمان بابا شعرونه ګورو. د رحمان بابا په شعرونو کې پس مثال د رحمان بابا په خپلو شعرونو کې په ډیرو ځایونو کې د واز او نصیحت په ډول باندې دا خبره کوي چې انسان ته باید هماغه د انسان په سترګه وکتل شي، یا انسان باید په داسې شکل باندې ورسره رفتار وشي چې زموږ او ستاسو دین مذهب څه وایي. یعنی زه د دې خبرې داسې یادونه کوم چې زموږ او ستاسو په پښتو ادبیاتو کې شعر، ځینې شعرونه مو د هنري خوانه یا د هنریت د هنري افکارو له خوانه څېړنې ته ضرورت لري. ځینې شعرونه مو د محتوا له مخې بحث او بحث ته ضرورت لري. د روحانیانو شعرونه دي، د روحانیانو شعرونه که وګورو هلته د هنریت موضوع نشته، خو د محتوا او د منځپانګې له مخې چې دوی د تصوفي او عرفان د تصوف او عرفان له نظره دوی په کوم ډول باندې په انسان او انسان دوستۍ باندې غږېدلي دي، هغه د څېړنې وړ دي او باید ور باندې تحقیق وشي. زمونږ په پښتو ژبې کې که چیرې موږ غواړو چې یوه نظریه په شعر کې ثابته کړو، نو کولی شو چې په هغې باندې کار وکړو. مثال په ډول یوازې د انسان دوستۍ موضوع نه، موږ کولی شو چې په پښتو شعر کې، ځکه د شعر کار خو صحیح دی چې هغه یو ښکلا ورکول دي، شعر یو خپل هغه پېژندنه لري، خو په عین وخت کې زموږ شعرونه موږ کولی شو چې فلسفي افکار پکې وڅېړو، موږ کولی شو چې تصوفي افکار پکې وڅېړو، عرفاني یوه نظریه پکې وڅېړو. ټولې دنیا کې دا کار کېږي. اوس مثال په ډول باندې موږ کولی شو چې په شعر کې بېلابېلې نظریو باندې تحقیق وکړو او ورباندې څېړنه وکړو، سره د دې چې په ځینو شعرونو کې به دا نظریې کمې وي او په ځینو کې به زیاتې وي، خو مګر شته او موږ او تاسو زما په نظر باندې ورباندې کار کولی شو.
له ښاغلي هاشمي څخه مننه. وړاندې د عابر سپوږمۍ لنډه کیسه لرو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د بیل ګیټس په نوم د ابریس پښمه لندکسه د دوی په شخ
د پارک د زړې ونې لڅانګې پاڼه مخې ته راول ویدا خې ور وکتل. د ځان سره وویل پاڼه یوازې شوه، د خپلې څانګې بیله شوه. ورټیټ شو، راوای خستا په ګوتو کې یې تاووله، ورسره یې سوړ اسویلی له خولې وویست. په پارک کې د ماشومانو غږونو چرت ته نه پرېښود، سر یې پورته کړ. ماشومانو لوبې کولې او میندې یې ورته ناستې وې. مسک شو، خپل بوټونو ته یې وکتل، ویې څنډل، د جیبه یې کاغذي دسمال راوویست، ښه یې خپل بوټونه پرې پاک کړل. دا بوټونه یې مور ورکړي وو. اته میاشتې شوې وې چې همدا جوړه بوټونه یې په پښو دي. د ونې پر څانګې د مرغیو بچیو ته ورغی. له هغې ورځې چې زیږېدلی دي هره ورځ یې لیدو ته راځي. په کتو کتو یې اوښکو پر مخ لارې جوړې کړې. د خپل جاکټ پر لستوړو یې اوښکې وچې کړې. بیرته څوکۍ ته راغی، موبایل یې راواخیست. بل ګیټس پر خپل انستاګرام لیکلی وو، پلار مې مړ شو، هغه ریښتونه بل ګیټس وو. موبایل ترې لګېدلی پاتې شه. له ځان سره یې وویل د بل ګیټس پلار مړ شو، هغه د نړۍ مالداره سړی دی، بلیونونه ډالره سرمایه لري. چیرې مې لوستي وو چې که نوموړی یو مملکت فرض کړو، نو دی به د نړۍ په ټولو شتمنو هیوادونو کې به ډېر سم نمبر کې وي. ولې پرېښود چې پلار یې ومري؟ که عمر خرڅېدلی ته وه بل ګیټس به خپل پلار ته نه وو پیرلی. بیا یې وویل که په رښتیا عمر خرڅېدلی ما به هم خپلې مور ته یو څو کاله پیرلای وای. موبایل یې جیب ته کړ، ودرېده، سر یې ټیټ واچوه، روان شو. خپلو بوټونو ته یې کتل، له پارکا ووت.
لیکوال او شاعر ابریس پښمی څخه مننه چې دا کیسه ازادي رادیو مجلې ته راستولې. د دې خبرونه ورسی او شی بو تر رسیدلې. په دې دقیقو کې دا چې څوک تر پیژنو چې اتلس کلونو راهیسې د ژوند لوی برخه کتابونو سره تیر شوې ده. سپین سهار اوس مال د کتابونو د وی خبرندې ټولنې مرستيال دی. دی وای د کتابونو ترڅنګ خوندور شون کړي او ډیر هغه څه له کتابونو څخه کړي چې په دې ژوند کې څوک نشي ست کولای. سپین سهار دا ازادي راډیو خبريال همایون هیواد سره پر راپور کې شهیدل.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی، ډیر زیات ترنه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې خی نګدی ملګری قاری ګل بولی، خو په فرهنګي او ځای کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1980 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولی علم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پیښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو، خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، اته وایي چې پلانې ماته داسې وویل چې ته دې به دې زوی باندې سبق وایې، دی یو دی، نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نشي ګټلی. ځکه زموږ ډیری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هیڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه، یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تره ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تور یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د واشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی و او کومې پیسې راغلی وې، زما برخه پکې 1100 to 1150 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه لومدغه 1100 to 1150 کلدارونه پیل شوې وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندوی ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندوی ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې کومه زندگی تیر کړې ده. په دې جریان کې ما سلګونه، حتی ویل شم چې زرګونه کتابونه لوستلې دي او مخکې له چاپ نه مې ډیرې کتابونه لوستلې دي. ځکه ډیرای کتابونه به ما مخکې له چاپ ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډیر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړي چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې رازده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې او ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ماته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم رازده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپلې او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړي چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی، وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
لهمدی راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا غنه رانغړم تر بل خبرونه مو خدای مل زحمت شي ور لتا سو اجازه اخلم
سبتری حس کی لینا کرم چنی د سختو نا خبر شرا وشینا چنی مشبک ترایا چی ازر می در چی سپچو جڑما کزڑ می یو زل در نا تور شو بیا ک قبل ش مخبن در اڑو ما ستاب زمان گی لکی گی زمان دکور پا خلکو نرسی لاسو قسم پا خود ایک زدی ماف کم تاز پا ویر جڑا یواز پری خود ما تاشنا ای دی نازی دا جدا ای دی لک گل ور جی دا ما نصیب کر خود کے دینا بید بدل کستا دلا سو قسمت نا زلط میں گورا خوخی تکری نصیب تا گورا تا نلری میں ساتینا ومستان دل بری یم دیوان دل بری ومستان دل بری یم دیوان دل بری ستاپ لمبو سوزما ز پروان دل بری ستاپ لمبو سوزما ز پروان دل بری ومستان دل بری یم دیوان دل بری ومستان دل بری یم دیوان دل بری نکلم چیلاڑی ماد ازل بر خپ خواب للی دینا وقت می وی د غم می بیدار تے وقت وی د وی بس چیا را سروینا مین کی ہر سحر سکی گی اتا یا خبر را غیر دیکھنا لم تور بھی نرا دے چستا دیرا یاد اوم جڑا زینا خدایا مین سو پچا مکڑے چوس نرسی پمخ اوخ کے زینا کل دی غمرا باندی بارشی کل دی مین پدرنو کانو تلما بان دی وکڑا رانا لاڑی زما غریب ورز دینا لی دا میانا زما دا مرک زیر پی اکڑی چپ دو شل پسی ولاڑ وچشینا یہ دوبار گن کرم دا سنگاڑی گلونا چباغ میں گل شیران یو سی سیلابونا یہ دوبار و نکرم دا سن پاڑی گلونا چباغ میں گل شیران یو سی سیلابونا خوب کی جڑا راغلا دمین یار میں در پدر غواڑی خیرونا بلتون دخل کو دخندا کرم سکر ہر وقت ریوانش لے تلے کر زوما زید استر گپنا پروتیم کئی را پریتی پر دیدن میں رغوینا تکی
قسمتونو فیصلی د چا زید د چا کلم میانا